په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نن د مشال خان په کیس کې خپل ځواب سپریم کورټ ته وړاندې کوي. تاجکستان وایي په چین کې د امریکا بمبارۍ د داعش او تاجک قومندان هم وژل. په ترکیه کې خلکو د ریفرندم پر پایلو اعتراضونه پیل کړي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل د مشال خان په وژلو کې چې د کومو 30 تنانو پر ضد اف آی آر جمع شوی او له جملې څخه 14 کسان نیول شوي دي. نوموړي خبریالانو ته ویل چې نن د سېشنبې په ورځ به پولیس په سپریم کورټ کې خپل ځواب وړاندې کوي. د پاکستان قاضي القضات میا ساق ابن سار د خالی په ورځ د مشال خان د وژنې له خپلې غاړې نوټس اخیستې او د پختونخوا پولیسو ته امر کړی چې په 6 ساعتونو کې ورته د پیښې د پلټنو راپور وړاندې کړي. صلاح الدین مسعود پرون په خبري غونډه کې ویل د مشال خان او دغه پر دوه نورو ملګرو د مذهب د سپکاوي د تورنو شواهد نه دي موندلي.
مشال عبدالله او زبیر چې کوم تورونه وو د هغه الزامونو په رڼا کې مونږ ته داسې کره څه نه دي میلاو شوي چې په رڼا کې یې د هغوی په ضد پلټنې په مخ بوزو یا پرې عدالتي کاروایی وکړی شو.
بل پلو د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان پرون په نوخار کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د مشال خان وژونکي دې په عام محضر کې په دارو زړوي. پرون د مشال خان مور ګلزار بیګم هم په سوابۍ کې مشال لړیو ته ویل چې حکومت دې د هغې د زوی وژونکو پلان جوړونکو ته سخته سزا ورکړي. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د جمرود له چوری سیمې نه د حکومت پلو تنظیم توحید الاسلام 4 رضاکار تښتولې دي. دوی وایي یاد کسان له زخه خیلو نه ملک دین خیلو ته روانو چې نصرګندو کسانو یې مخه ونیوله او له ځانه سره یې بوتلل. توحید الاسلام ډله له تیرې اوږدې مودې راهیسې په بازار زخه خیلو او تیرا کې د وسلوالو پر ضد مزاحمت کوي. د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د افغانستان صدارتي ماڼۍ یا ارګ پرون ویلي چې د ښې حکومتوالۍ په چارو کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود له خپلې دندې لرې کړل شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې احمد ضیا مسعود له دې امله چې د اصلاحاتو په راوستلو کې بریالی نه و د ولسمشر په امر له دندې لرې کړل شوی دی. احمد ضیا مسعود د جمعیت ګوند غړی او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور دی. د تاجکستان امنیتي مقامات وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د پوځ تر ټولو لوی بمی برید په ترڅ کې یو تاجک وسلوال قومندان شیر محمد سفاروف هم وژل شوی دی. د تاجکستان حکومت وایي د چین په بمباری کې د 12 نورو تاجک اتباعو د وژل کېدو راپورونه هم څېړي. تاجک چارواکي وایي سفاروف په 2015 کال کې له داعش سره یوځای شوی او یو کال وروسته د داعش د تاجکي وسلوالو مشر ټاکل شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چین کې د داعش پر ضد د تر ټولو لوی غیر بم په حمله کې یو شمېر ازبک وسلوال هم وژل شوی دی. د ترکی په استانبول او نورو ښارونو کې زرګونو خلکو د هغې ټول پښتنې د پایلو خلاف مظاهرې کړي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یې په لږ اکثریت سره زیات واک په لاس کې ورکړ. پرون لږ تر لږه 1000 کسان د استانبول اروپایي لوري ته په بیسکتاس سیمه کې د اعتراض لپاره راټول شوو. او بل پلو د همدې ښار آسیایي لوري کادیکوی کې چې دوهم آزاد خیاله اردوان ضد سیمه ګڼل کېږي د 2000 په شاوخوا کې خلکو لاریون وکړ. په دې سربیره د وړې کچې مظاهرې په انقره، ازمیر او د ترکی په نورو ښارونو کې هم شوې دي. د ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې 14 تنان په مدیتراني ښار اناتولیا کې د مظاهرو پر مهال پولیسو نیولې دي. اعتراض کوونکي د ټول پښتنې د رایه چونې په پروسه کې عین په آخري وخت کې د بدلون په راوستلو او د انتخاباتي بورډ د هغې پریکړې پر ضد غوسه دي چې په نتیجه کې د 1 میلیون نه زیاتې رایې چې له رسمي ټاپو څخه پرته استعمال شوې وې سمې وګڼل شوې. د اروپایي ټولنې د رایو څارونکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټول پښتنې پر مهال دغو بې نظمیو ته اشاره کړې ده. خو بل پلو د ترکی چارواکي ادعا کوي چې ټول پښتنه په شفافه توګه ترسره شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هغه هیله لري چې امریکا به د شمالي کوریا پر ضد د ده په وینا ډیر خطرناک یو اړخیز پوځي اقدامات ترسره نه کړي لکه په شام کې چې په دې وروستیو کې وکړل. لاوروف پرون دغه څرګندونې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې ویلي وو د شمالي کوریا لخوا د جوهري وسلو د جوړولو لپاره چې کوم کوششونه روان دي د هغې د ستراتیژیک زغم موده پای ته رسېدلې ده. ښاغلي پینس ویلي وو په تیرو دوو اونیو کې نړۍ په افغانستان او شام کې د امریکې د نوي ولسمشر ځواک او هوډ ولیدل، نو شمالي کوریا ته نه دی پکار چې د هغه هوډ او د امریکې د مسلح ځواکونو طاقت ته وازموي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شمالي کوریا بې پروا جوهري ازموینې غندلې، خو دا یې هم ویلي چې که د مایک پینس له څرګندونې د شمالي کوریا خلاف د یو اړخیزه خطرې په توګه وګڼل شي نو بیا دا یوه ډېره خطرناکه خبره ده. د روسیې امنیتي مامورینو د سینټ پیټرزبورګ په میترو کې د اپریل د درېیمې نېټې د بمي برید تر شا د لاس ترلودلو په شک کې نه هم کسان گرفتار کړی دی. په یاده پېښه کې 15 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي. د روسیې فدرالي امنیتي ادارې FSB په یو بیان کې ویلي چې 20 کلن ابرار ازیموف پرون د مسکو په اودینسو سیمه کې ونیول شو. یا د اداره وایي نیول شوی تن د مرکزي اسیا اوسیدونکی دی او په مبینه توګه ځانمرګې بریدګارې روزلی و. روسیې چارواکو په وینا د مسکو ځانمرګې حمله د 20 کلن اکبرجان جلیلوف لخوا ترسره شوی و چې په قرغیزستان کې زیږیدلې له نژاد ازبک او د روسیې تابعیت یې درلود. د روسیې امنیتي ادارې په دې لټه کې دی چې معلومه کړي جلیلوف د کوم هدف لپاره دغه برید ترسره کړ، آیا هغه د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا ګمارل شوی او په دې برید کې ورسره بل چا هم مرسته کړې وه او که نه. د روسیې په میترو سټیشن د برید مسؤلیت چا نه قبول کړی. او تر دې ګړی زموږ خبرونه اوس درته احمدالله د کرنسۍ بیې او د سبانۍ موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپیا 30 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپیه 70 پیسې او 112 روپیه. یو پاوند 232 روپیه او 232 روپیه 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپیه 50 پیسې او 28 روپیه 90 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپیه 10 پیسې او 28 روپیه 50 پیسې. یو افغاني 1 روپیه 50 پیسې او 1 روپیه 950 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 305 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په نوخار ضلعه کې ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت دې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان قاتلین پیدا او په عام محضر کې پانسی کی. د مشال خان مور هم غواړي چې هغې د زوی قاتلانو ته سخته سزا ورکړل شي.
زمام چې هم دک کسې زی معاف کوم نه، زمام چې کولاو ولري سزا ورکې دی شي دی کې به یو تن نه معاف کوي.
د پاکستان پوځ پرون دا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار ډلې ویان د احسان الله احسان ځان د پاکستان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. د چارو یو شیدون کې وایي ډېر امکان دی چې د پوځ دغه خبره رښتیا وي.
دا خبر به صحیح وي ځکه چې داسې انګازې وي چې ځینې طالبان حکومت سره لګیا د فوج سره خبرې اترې کولې.
په شمالي وزیرستان کې د تعلیم محکمې چارواکي وایي هغه استادان چې ډیوټۍ ته نه حاضرېږي پر ضد به سخت کاروایی کیږي.
اوس با په هر صورت باندې مونږه د سکول فنکشن کول غواړو. کم ګوست ټیچر دي، کم ورک ټیچر دي، اگر اوس انکوایری شروع ده.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو او همدارزم دیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موجود عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د نوخار ضلع په پبو کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي چې حکومت دې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې ککړ کسان پیدا او په عام محضر کې پانسی کی. بلخوا د پښتونخوا پولیسو مشر صلاح الدین مسعود ویلي چې دی به نن د مشال خان د وژنې پیښې په تړاو د پولیسو د پلټنو پایلې د پاکستان په ستره محکمه کې جمع کړي. له پیښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلی دی چې قانون په خپل لاس کې په اغیستلو سره د اسلام په نوم یو بیګنا ځوان وجل یو غیر اسلامي خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د مشال خان په وجنه کې ککړ کسانو ته دی سریعام پانسی ورکړی شي.
ذمہ داران جو بھی ہیں اگر میرا اپنا بیٹا اس پہ ملوث ہے تو اسی بھی پانسی دی جائے.
چی سوک هم زیموار وی که زما زوی پکی هم ککر وی نو آغا دی هم پانسی کرل شی، لیکن دا مسئله با حل کول وی او دا دینا دا عبرت یو نخا جوړول پکار دی. زه خو ویم چې په دغه پیښه کې ککړ کسانو ته دی پانسی هم په جیل کې نه، بلکې په یو سلور لاره کې دی دوی سریعام په دار کړی شي. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان د سرګندونې په داسې محل را مخته شوې دي چې د سپریم کورټ چیف جسټس د پښتونخوا د پولیسو نه په شپږ دېرش ګنټو کې دننه د دغه پیښې ځواب طلب کړی و او تیره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود ویلي و چې نن به هغوی په سپریم کورټ کې د پښتونخوا د پولیسو لخوا خپل ځواب داخلوي. صلاح الدین محسود دا هم ویلي و چې تر دې دمه یې داسې کره شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنې مشال خان او د هغه دوه نور ملګري په رښتیا د دین په سپکاوی کی لاس لری.
مشال عبداللہ اور زبیر پر جو الزامات تھے
په مشال عبداللہ او زبیر چی کم تورونه وو د هغه الزامونو پر رڼا کې مونږ ته داسې کره څه نه دي میلاو شوي چې د هغوی په ضد پلټنې په مخ بوزو یا پرې عدالتي کاروایی وکړی شو. د مشال په وژنه کې ککړ په شلو نومول شوي کسانو کې شپاړس قتل کوونکي نیول شوي دي. د سوابی مشال خان د زیارت په ورځ د اسلام د سپکاوي په تور په عبدالولي خان پوهنتون مردان کې د قهرجنو بلوکونکو لخوا وجل شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال ریډیو مجله
په درینی مو بجو
سروه
د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د سوابای د زیدی کلی د وجل شوي زده کوونکي مشال خان مور گلزار بیبی وای زړه به هله سړیږي چې د زوی وجونکو ته د مرګ سزا ورکړل شي. نوموړی د مشال رادیو له خبریال زلان یوسفزی سره په مرکه کې زیاته کړې چې دوه لوڼې هم تعلیم کوي او ویره ورسره ده چې هسې نه د هغوی ژوند ته څوک خطر پېښ کړي.
چې داغه مخې کولاو کو نو داغه مخ ما ونه پیژندو نو زه زر په شاش او میدا مشال نه دی دا بل څوک دی. مشال خان ما یونیورسيټي ته داسې نو لیږلې. مشال خان ما ډیر خسته لیږلې بیا چې ما لغه لاسونه وکتل هغه لاسونه چې هغه به ډیر په ښکلي ښکلي لیکل کول نو هغه لاسونه ولا ګوتې ولا ماتې کړې دي. نو بس مور ام کنا هغه خپې چې دا غډیره خسته خسته خپې وي هغه خپې ولې ټولې ماتې کړې وي لاسونه ولې مات کړو ګوتې دا غډې وینو ډاکې وي چکی دلې وي لکه زه نوره ویډیو ما نک د کتلې او نه زه دا غډ مرګ ویډیو ګورم زه به ګورم او زه به ال ګورم چې ماته دا هغه قاتلانه عمله چې چا کړې ده یا شاته پلانینګ چې چا کړې ده ټولو آغا خلکو ما ته آغا سی ده مشال پا آلاتو که اخو لکی زبا دا غینا بعد ده خپل بچی ویڈیو ده مرگ گورم چه غا بی جابه شوه ره دا دیر زیادا نمناسب خبره ده. یو زو آغا انسان نبخم او نیم آب کوم چه چا ویڈیو جوڑا کری ده فیسبوک لیور کری ده کلاسه چا نره کری تماشه شوه ره. زو سید خاندان سر تعلق لرم ما پا کور که آغا تا قرآن مجید پڑھاو کرے دے هغه ما سره سلور زله ختم کرے دے زما سلور بچی دی سلور سلور زله ما په دای د قرآن ختمونه کړی دی پخپله ما مولا ته نه دی پری خو دی څنګه څه کې دی شي نزه دا واما چې زه خو ډیر په دی مرګ خپم ډیر زله ته می دوک ته ځکه زما ډیر غټه سرمایه خراب کړه زما د کور مشال مړ کو او ډیر بیرخمای سره وجه لري
څوک ذمہ دار ګڼي چې دون ظلم اور دې رحمت
اول هو حکومت لا پکار دی چې دې یونیورسيټي ولیدا یونیورسيټي وا او کدا د دیشت ګردا اډا وا نو دا یونیورسيټي فل ختم شي دا دې ختم شي ځکه دا خو یو مشال مرشنن زجاړم په هر کور کې مشالونه دي نو چې سوال هغه هم داسې کتلېږي بل خبره زما په ذهن باندې او بل شک اوس راځي چې زما بچی چې دی دوه لوڼه مې دي د یونیورسټو ته دې سبقونه وای نو کمالې داسې سبا د خپلې لوڼه دغسې قتل کړي نو بیا به لکه زه د چا نه تفوس کوم
د اوس کیس کې د انصاف امید لري پولیس چې څه کوي حکومت چې څه کوي
مطمئن بهاله شم دې کې به یو تن نه معاف کوي او چې معاف کی نو زه به زم زبه د یونیورسيټي مخې ته ودرېږم زه به چغوم یا زما په خپل ځان واسطه چې زه به په ځان تیلم او زه به ځان وجدم
مشال خان سره مؤخره خبرې کړې چې دا مراته و
ما سره درې ورځې مخکې خبرې کړې دي ما ته ټلیفون کړی دی ما ورته وی بچی راشه کور ته زما ډیر زیات یاد شوی هغه وی چې مور زه به درې ورځې بعد درځم مازیګر کې به زه مور درشم هغه مازیګر کې دغه د مرګ کټ را دن نشه دا کم انصاف دی لکه زه وایم چې داسې ماشوم سره دومره ظلم کیږي کنه نو دا خو نه زمونږ په اسلام کې داسې شته زه به څه ووایم لکه چې داسې ظلم خو مسلمان کولی نشي خو زه به دکه کسانو ته یا دغه ګروپونو ته مسلمان نه وم دا دهشتګرد دی نو زه دا وایم چې موږ سره د انصاف وشي زما د نورو بچو دی پوره پوره حفاظت وشي اسې نه چې زما نور بچي ضایع شي نو نور به زبرداشت څنګه کولی شم لکه
د مردان عبدالل خان پونتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان لمور گلزار بیبي سره مو د زلان یوسفزي مرکه اورېده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
پاکستانی ډیلی ټایمز ورسپانې د مردان په عبدالل خان پونتون کې د مشال خان په نوم د وزده کوونکي د وژنې پر پیښې د شننکي رضا رومي لیکنه خبره کړې لیکن اکر اغلی دا پاکستانی و پوهنتونونو پا محصلینو که دا رجحان زیاد شوه چه خپل شناخت لمذهبی اکایدو سره و تڑیو پا نتیجه که نړیوال سیاست تا دا تهذیبونو ترمنز دا ټکر مفکوری لپلوا و گوری دا دی لیکنی مهم ټکی در تاورو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د مردان په پوهنتون کې د محصلینو د یوې ډلې لخوا د مشال خان په نوم د یو زده کوونکي تر وحشیانه وژنې وروسته روڼ اندي پاکستاني وګړي نهیلي شوي چې ګواکې د ترهګرۍ پر ضد د حکومت د یوې لسیزې مبارزې په نتیجه کې به د هغې هیواد په ټولنه کې مثبت پرمختګونه تر سترګو شي د لیکنې تر مخه اصلي مشکل د پاکستاني سکولونو په درسي کتابونو کې دی چې زده کوونکو ته پکې نیم رښتیا ویل کیږي او ورته ښودل کیږي چې ګواکې هغوی د قومیت له پلوه د نړۍ تر نورو وګړو غوره دي لیکنه کاږي د پاکستان پوهنتونونه د دغه رقم مفکورو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي دي لیکن وړاندې وایي په 1980 او 1981 کلونو کې د پاکستان هغې پالیسۍ ته چې موخه یې د هغه هیواد اسلامي کول او پکې جهادي مفکورې ته وده ورکول وو د ولسي ملاتړ ضرورت و د همدې هدف ترلاسه کولو لپاره د هیواد له تعلیمي نظام او مطبوعاتي ادارو څخه کار واخیستل شو د وخت پوځي واکمن جنرال ضیا په پوهنتونونو کې د محصلینو پر سیاسي فعالیت د دې لپاره بندیز ولګاوه چې هسې نه د رژیم پر وړاندې سیاسي مخالفت قوي شي د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي فعالیت بندیز لا تر ننه دوام لري یوازې د زده کوونکو هغه ډلې چې مذهب د سیاست د یوې وسیلې په توګه کاروي له حکومتي بندیز څخه مبرره دي د خوشینه خبره دا چې د پاکستان سیاسي حکومتونو د لوړو زده کړو په مرکزونو کې د اصلاحاتو راوړلو خبره په پرلپسې توګه شاته غورځولې لیکن زیاتوي د مشال خان وجنه دا ثابتوي چې په پاکستانی ټولنه کې د زغم او برداشت ځای بې صبرۍ او تاوتریخوالي نیولې ده له دغه پیښې دا هم جوتیږي چې د پاکستان تر جوړېدو او یا کلونه وروسته هم دغه هیواد اوسیدونکي یو سیکولر کس د بې دینه په نوم یادوي او تحریموي
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,300 او 15,200 کیلو هرتز
په برتانیا کې پښتونخوا ولسی تحریک او افغان ملی جرګې په شریکه د مردان د عبدالعلي خان په وندون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په اړه غونډه کړې ده. د یک شنبه په ورځ په مانچستر کې جوړه شوې دغه غونډه کې لسګونو کسانو برخه واخیسته. نجیب عامر د غونډې له جوړونکو سره د خبرو پر اساس دا رپورټ چمتو کړی دی.
په مانچستر کې د پښتونخوا ولسی تحریک یو مشهر زاکر حسین وای د پښتونخوا حکومت ته د بااستعداده روښانفکرو پښتنو زلمو د ژوند د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړی وای د پاکستان پوځي عدالتونه د مشال خان د وژنې په کیس کې د ښکېلو کسانو پریکړه وکړي.
مشال پلار چې دی اقبال سهار صاحب نو هغه بار بار په خپل انټرویوګانو کې دا واضح کړ چې زه صرف اوس به مال تاسو سه انصاف را کوي خو اوس دا راتلونکي مشالونه چې دغه سمړ نه شي. نو دغه سیزونو ته د کتو د پاره مونږ دا نظر لرو چې یو خو د بیانیه خبره د هغه د پاره خو خپل یو سټرګل کول غواړي او دویمه خبره موجوده اساس او قانون لاندې نو هغه مونږ وایي چې فوجي عدالت دې اوس دا فیصله کی مونږ دا ټیسټ دې دغه عدالتونو چې دا واقعي د اخلاص
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې زده کوونکی مشال خان چې د تیرې پنجشنبه په ورځ بلواګر وواژه کورنۍ هم رسنوي ته ویلي چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دې په پوځي عدالتونو کې محاکمه شي. په مانچستر کې د مشال خان د وژنې خلاف جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی وویل دا د پاکستان د حکومت مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. نوموړي وویل دا د تاسف ځای دی چې خلک د مذهب په نوم د پوهنتون تر ټولو غښتلی پښتون ځوان وژني.
د مردان په پوهنتون کې یو ډله خلک د هندي پوهنتون په هغه زده کوونکي چې تر ټولو خلور او زړور وو د پولیسو او د انتظامی په موجودګۍ کې حمله کوي. دا د ډیر خپګان مقام دی. د پښتونخوا وزیر اعلی او نورو چارواکو د دې خبرې سپیناوی کړي چې په مشال خان د مذهب د سپکاوي تورونه ثابت شوي.
په لندن کې د افغان ملي جرګې یو مشر شاه محمود وای د پاکستان حکومت په یاده پیښه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دا ریاست تر مېرنی هم بتره دی. دا ریاست بالکل غیر مسؤول ریاست دی. دې کې یو شهري هم نه دی محفوظ. دا په یو هغه باندې کوګورو د تیرو 15 کلو ته کوم څه ګورو په لوی لاس دا ریاست دی یو ادم برداشت یو ماحول رامنځته کړی دی. په دې ماحول کې څه کوم دی نه زه محفوظ یم نه ته محفوظ یې نه زما بچی نه زما ورور نه ستا ورور نه ستا بچی. دې ریاست څه کوم دی بالکل یو غیر مسؤول ریاست دی. دا خبره موږ له پامه نه شو غورځولای.
بل پلو د دوشنبه په ورځ د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود هم رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې په مشال خان او داغه په دوه نورو ملګرو د مذهب د سپکاوي تورونه ناسم دي. نوموړی وای د پلټنو په رڼا کې موندل شوی دا چې مشال خان او داغه ملګرو د مذهب سپکاوي نه دی کړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي مشر جنرال آصف غفور پرون پراول پندای خار کې په خبري کانفرنس کې دا وکړه چې تاریخي طالبان پاکستان د جماعت الاحرار ډلې بیان احسان الله احسان ځان د پاکستان امنیتي ځواکونو ته سپارلې ده. د پوز بیان په ډاګه نکړه چې موړي د کار کله کړي خو زیاته کړي چې د هلمند چې په سیمه کې فعال نور وسلوال به هم زر ځانونه دوی ته تسلیم کړي. پاکستان او طالبانو د پوز دغه دعوی په خبرګونې کې تر دې دمه سندي ویلي. رابی اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان پوسټ ام اړیکو د سنگ مشر میجر جنرال آصف غفور دا وکړي چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان امنیتی ځواکونو ته ځان حواله کړ. د راول پنڈی په جنرال هډ کوارټر کې خبرېران ته د خبرې غونډې په وخت د پوسټ ام اړیکو د سنگ مشر اوویل ریاستی عملداری بحالی کې او یو قوت هم د ریاست مقابله نشي کولای.
په سلسله مې آپ سره یې شریک کرنا چاهنګا کې
د لړکې به زتا سره دا شریکول غواړم چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان او جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان خپل ځان امنیتی ځواکونو ته حواله کړی دی. یوازې احسان الله احسان نه بلکې راتلونکي وخت کې به تاسو وګورئ چې داسې قسمه نور اطلاعات به هم تاسو سره شریکو.
د پوز د عام اړیکو د سانګې مشر اوویل چې زموږ ریاست ادارو او اولس په یو ځای په تیرو 45 کالو کې ډیر پرمختګ کړی. دې لړکې د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې احسان الله احسان یې ټایټل و او د نوم سجاد مومن دی. مشتاق یوسفزی په وینا چې د احسان الله احسان او د نورو ملګرو یې د پوز او استخباراتي ادارو سره خبرې اترې روانې وي.
زما دا خیال دی چې دا خبر به صحیح وي، ځکه چې داسې انګازې وي چې د سواد ځینې طالبان حکومت سره لګیا وو د فوج سره او هغوی خبرې اترې کولې او بیا ځینې خلک کو ځان فوج ته ولې کړی وو او ځینې خلک پکې بیا داسې وو چې واپس هغوی سواد ته تللي وو، نو سواد نه بیا خطونه تللي وو جی ایچ کیو ته او خلک پای باندې خفګان اظهار کړی وو چې دا سو دا خلک دلته واپس راځي. نو بیا زما په خیال باندې ځینې خلک بیا په بل بل ځای کې مستقل شي وو او دا شانت کې د باجوړ هم ځینې کسان ځان حواله کړی وو. آیا وخت کې زمونږ اطلاع دا و چې چا ځان حواله کړو چې کم چا باندې انعام دی یا چا ډېر جرمونه کړی دي او هغوی باندې الزام دی، نو هغوی ته به آخر سزا نه ورکول کېږي کوم چې خلک نیول شوي دي هغوی ته ورکوي، یعنی هغوی به لږ ټایم تېروي.
مشتاق یوسفزی په وینا چې احسان الله احسان د مومن ایجنسۍ دی. احسان الله احسان خپل تنظیم کې فعالیت لرلو او خبریالانو ته یې دړکې هم ورکولې. نوموړی د جماعت الاحرار د مشر خالد خراسانی نږدې ملګری یادېدو.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال رادیو د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه او تعلیم محکمې مشران وایي د سرکاري سکولونو حالت خکولو ته به ځانګړې پاملرنه کوي. دوی په خبره د هغو استادانو پر ضد به سخت کاروایی کوي چې ډیوټیانو ته نه حاضرېږي. د سیمې اوسیدونکو بیا هیله مندي ښیي چې د حکومت د وروستیو اقداماتو په ترڅ کې د دوی د ماشومانو د تعلیم چارې ښې شوې. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د ضرب ازب عملیاتو وروسته د انتظامیه په وینا کې یو اړخ ته په ترکیاتي کارونو پیل شوه، نو بل طرف د خلکو د غوښتنو په ترڅ کې د سرکاري سکولونو په فعالیت خصوصي توجه ورکړي او استادانو سکولونو ته تللو یا ډیوټي ورکولو مهم یې پیل کړي چې په دې کې د سیمې مشرانو او ځوانانو ملاتړ هم غواړي. شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر ولیاس خان مشال ته وویل په هر صورت باندې په سکول کې د استاد حاضری غواړي. کنی د دندې بالا لري کولی شي.
ایجنسی ایجوکیشن افیس له طرف نه دا سټریکټلی اډورټایز کړی دی چې اوس با په هر صورت باندې مونږه د سکول فنکشن کول غواړو او ټیچر با په هر صورت باندې په سکول کې پریزنتي. کوم ګوست ټیچر دی، کوم ورک ټیچر دی، اگر اوس انکوایری شروع ده.
نو ما وړې وای د جینکو سکولونو کې زنانه او خوونکو حاضری لا هم په هغه ډول نه دی کم چې ضرورت دی. خود هغه زنانه استادانو یا ښوونکو ته هم اخیری وارننګ ورکړل شوی.
خاص طور باندې فیمل چې دی داغه پرسنټیزم ډیر زیات وو، مونږه هغه ته چې کم وارننګ ورکو هغه مونږه ویزټس کوو د هغه ورو پرو اوس هغه معیار حقيقي هغه ته مونږ سخت وارننګ ورکو چې د دې په هر صورت کې زموږ په سکول کې داغه پرزنټ ډیر ضروری دی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي تعلیم څنګه چې کم اقدامات اخستی داغه ښه نتیجې را روانې دي. خود لړکې د لانو رو سختو ګامونو ضرورت ته
د د حکومت زمو اوریدو یوای و تنخه د دای زنه باندې کو دوی په خبرز مند ټیچرونو سکول ته راوون دي. خود په غل ول منه زړه نه په خوري
په هر کلی شي چې کیم سکولینا مخش بوت بانګلې وې هجره جوړه شوې وې باغ سکولینا ستر شوې یادي داسې استو زونه چې لاست سکولا پینځلس پینځلس سکولا سکول نو ډیپټي وې نکړه نغدې پیسې وې پرې کاوله آنند ټی ته شوې دي.
د تعلیم څنګه مشروای نوې کال یا نوې سیشن شروع شوه او استادانو ته حکم کړی چې په هر صورت ډیوټي ته حاضر شي.
په هر صورت باندې په هر لیول باندې دا انشور کول غواړو چې ټیچر به سکول ته ځي، چې سکول ته نه ځي هغه به نوکری نه کوي. ټرمینیشن به کوو په نوې سیشن ناموږ د عهد کړی دی چې ټیچر به سکول کی او سکول به فنکشن.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي میران شاه او میرعلی کې تر څه حدا کا تعلیم کې بهتري راغله، خو لره پرتو سیمو کې لا هم تعلیمی اسانتیاوې د نشت برابر دي او د غلطاشتا سکولونو کې هم د استادانو حاضری نه وي چې پر دې هم د تعلیم څنګه خصوصي توجه ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال ریڈیو تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې نن به پولیس په سپریم کورټ کې د مشال خان د وژنې کیس کې خپل ځواب وړاندې کوي. بل پلو د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفن یار ولی خان پرون په نوخار کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د مشال خان وژون کې د په عام محضر کې په دار وځړوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د ملي امنیت صلاحکار ایچ آر مکماستر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په سیمه کې د امنیت او په افغانستان کې د ټیکاو لپاره د امریکا سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د سیمې د امن او ثبات لپاره د واشنگټن او اسلام آباد پیاوړې ملګرتیا مهمه ده. د خیبر انتظامی چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې تیر ماښام وسلوالو د جمرود چوری سیمې نه د حکومت پلوه تنظیم توحید الاسلام څلور رضاکار تښتولې دي. یاد ډله له تیرې اوږدې مودې راهیسې په بازار زخه خېلو او تیرا کې د وسلوالو پر ضد مزاحمت کوي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د تاجکستان امنیتي مقامات وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د پوځ د تر ټولو لوی بمی برید په ترڅ کې یو تاجک وسلوال قومندان شیر محمد سفروف هم وژل شوی. د تاجکستان حکومت وایي د چین په بمباری کې د 11 نورو تاجکو اتباعو د وژل کېدو راپورونه هم سیړي. د ترکیه په استانبول او نورو ښارونو کې زرګونو خلکو د هغې ټول پښتنې د پایلو خلاف مظاهره کړې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په لږ اکثریت سره زیات واک په لاس کې ورکړی. پرون لږ تر لږه 1000 کسان په بیسکتاس 2000 کسان په کادیکوی کې د مظاهرو لپاره راوتلي وو. خو بل پلو د ترکیه چارواکي دا کوي چې ریفرندم په شفافه توګه ترسره شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله مند چې امریکا به د شمالي کوریا په وړاندې هغه سې یو اړخیز پوځي اقدام ونه کړي چې په دې وروستیو کې د سوریې پر ضد وکړ. لاوروف د څرګندونې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له هغې وینا وروسته وکړې چې وی ویل د ستراتیژیک زغم پړاو تیر شوی دی. او د روسیې امنیتي مامورینو د سینټ پیټرسبورګ په میټرو کې د اپریل د 3 نیټې د بمی برید تر شا د لاس درلودلو په شک کې نه هم کس هم گرفتار کړی دی. په یاده پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له رفت انجم اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې په موسم کې ګرموالی راغلی دی د سره وجه چې هیټ سټروک یا دنور تاو نه خلک متاثر شوي. خو بل خوا په دې ګرمۍ کې ولس د اوبو او د بجلی د سهولتونو نه محروم دي. اداره وایي چې بغیر د اعلان نه د ملک په اکثره برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی او د پنجاب او سندھ په بخاریو کې 12 نه 14 غنټو پورې او په لرې پرتو سیمو یا کلو کې 14 نه 13 غنټو پورې بجلی نه وي. اداره زیاتوي چې 13 ورځې هم د ملک په مختلفو ښارونو کې د بجلی په نشتوالي احتجاجونه شوي وو او په ځینو ښارونو کې خودي مظاهرو د دود شکل خپل کړو. اداري په وینا چې د کراچۍ په اکثر علاقو کې د اوبو کمی دی. چې کوم سیمې ته د شیډول مطابق اوبو ورکړې کې دي حال د هم یو هفته راهیسې اوبه نشته او اولس په پیسو اوبو اغستو مجبور دی. اداري اخر کې وایي چې اولس ته بنیادي سهولتونه ورکول د حکومت ذمہواري ده. خبر دا وایي چې د سیاسي بیانونو او سیاسي اختلافاتو پر ځای د حکمرانانو د اولس په مسلو توجه ورکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې چې د پیښور په هسپتالونو کې میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټ اصلاحاتو نافذ کولو پس دا تمه لرلې کېده چې دې سره به اسپتالونو حالت خشي. خدا سونه شو او د اسپتالونو نظام نور هم خراب شو. اداري وایي چې ایم ٹی آئی اک نافذ کولو پر وخت د سینې ډاکټرانو نه هیڅ مشوره نه واخیسته شوی. د سله وجه چې دا نتیجې را مخته دي او اوس مریضان د تربیت اخیستونکو ډاکټرانو لاس ته ناستي. سینې ډاکټران په نظر خو راضي خو د مریضانو علاج دغه تربیت اخیستونکو جونیئر ډاکټران کوي. اداري په وینا چې د خپل مفاداتو لپاره د سینیئر جونیئر ډاکټرانو په جنگ کې مریضان متاثره کېدل یو فطري خبره ده. اداري زیاتوي چې بهتره به دا وي چې د دغه تدریسي اسپتالونو انتظامیه صحت محکمه او حکومتي چارواکي په یو ځای کېني او د دې صورتحال نه د راوتو لاره روباسي او داسې ماحول جوړ کړی شي چې په اسپتالونو کې د مریضانو علاج د جونیئر ډاکټرانو پر ځای سینیئر ډاکټرانو په مشوره کېږي. اداري خلک کوي چې سینیئر ډاکټرانو چې د مریضانو علاج کولو نه څنګه ځان په ډډه کړی دی په هغوی بیا نظر اچول پکار دي.
د امریکای واشنگتن پوسټ اوسپانی ولیکنه وایي چې د پاکستان حکومت په غیبات کې نیول شوی یو هندي جاسوس ته د مرګ سزا ورکړي نو له هند سره به اړیکې نورې هم کړکېچنې شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی په ولیکنه کې شمالي کوریا ته د امریکا لخوا د ورکړل شوی خبرداري موضوع راخسته. دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکی ورسپانې واشنگتن پوسټ کی لیکوالې برکادت په پاکستان کې د نیول شوي هندي جاسوس کلبوشن یادو پاړه د خپلې یوې مقالې پیل د یوې پوښتنې نه کړې او لیکي چې په 2008 کال کې د ممبئی د بریدونو نه پس آیا پاکستان او هند په جنوبی آسیا کې د تاریخ تر ټولو ناوړه اړیکو رامنځته کېدو نه صرف د یوې پانسۍ په فاصله کې دی او که څنګه. برکادت لیکي چې هند وار لمخه پاکستان ته خبرداري ورکړي چې کچري د کلبوشن یادیو د پانسای په سزا عمل درآمد وشو نو دا به یو سازشي قتل وي او پاکستان به هم نتیجه وویني. یادوف ته د جاسوسۍ په تور د پانسای سزا د دغه هیواد یو پوځي عدالت ورکړي ده. مقاله کې راغلي چې کدغه کړکیچ ته د واشنگتن په سترګو وکتل شي نو د هغوی په خیال کې دا دومره لویه خبره نه ده او د کلبوشن یادیو نیول او سزا کول د دوی په نظر د معمول خبره ده. خو د دې کړکیچ په تناظر کې د لیکوالې په خبره په پاکستان کې دا مهال یو نمایشي جمهوریت دوام لري او په اصل کې واک د دغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارو سره ده. خو هند د پاکستان دا دعوه ناسمه بولي چې ګوندې یادیو یو جاسوس دی. مقاله کې راغلی چې آیا کلبوشن یادوف جاسوس دی او کنا دا یو بیل بحث دی. خو د دې کړکیچ بنیادي سبب یادوف ته د پاکستانی پوځ د یو عدالت لخوا د مرګ سزا ورکول دي چې په واضح توګه د پاکستان لخوا هند سره د تعلقاتو خرابولو دعوتنامه ده. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی په خپل یو راپور کې د شمالي کوریا موضوع راغستې ده او لیکي چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په شام او افغانستان د دې تازه حملو په تناظر کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې امریکا او جنوبی کوریا به په مستقبل کې د شمالي کوریا لخوا د ایټمی او غیر ایټمی وسلو آزموینې برداشت نکړي. د راپور لمخه دا سرګندونې په هغه ملاقات کې شوې دي چې شمالي کوریا لخوا د میزایلو د ناکام آزموینې نه یوه ورځ پس د مایک پنس او د جنوبی کوریا د قائم مقام ولسمشر هوانګ کیو هان ترمنځ وشو. د دواړو مشرانو لخوا په ګډه خبري غونډه کې ښاغلي پنس زیاته کړه چې شمالي کوریا ته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ارادې او عمل په پام کې ساتل پکار دي. د اجانس په خبره ښاغلي پنس وویل چې په تیرو دوو اونیو کې نړۍ په شام او افغانستان کې د ښاغلي ټرمپ د ارادو او د امریکا د طاقت او د حل لارو نه خبر شو او دا به د شمالي کوریا لپاره ډیره ګټوره خبره وي که په دغه سیمه کې د امریکا پوځي طاقت آزمایلو نه ډډه وکړي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د امریکا مرستیال ولسمشر د جنوبی کوریا له پلازمینې څخه شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د پیونګ یانګ پر وړاندې د ستراتیژیک صبر پړاو پای ته رسیدلی دی. مایک پنس چې پرون په سیول کې په یو خبري غونډه کې څرګند شو زیاته کړې چې د شمالي کوریا په اړه ټول انتخابونه د میز پر سر پراته دي. پنس چې د دواړو کوریاو ترمنځ پولې ته نږدې یوه غیر پوځي سیمه یې نږدې وکته ډاډ څرګند کړل چې امریکا به د جنوبی کوریا تر څنګ ولاړه وي. نوریاس نوري جزئیات راکوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اراده نه آزموي. پنس د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست له سرپرست هوانګ کیو هان سره په پلازمینه سول کې په یو خبري غونډه کې په سوریا او افغانستان کې وروستي پوځي اقدامات د امریکا د ولسمشر ترامپ د قوي اراده او قدرت د نښو په توګه یاد کړل او ویل
Just in the past 2 weeks the world witnessed the strength
پتیرو دوونو کې په سوریا او افغانستان کې په پوځي اقدامات سره نړۍ زموږ د نوي ولسمشر د قدرت او اراده شاهده وه. شمالي کوریا د هغه هوټ یا په سیمه کې د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو قدرت نه
آزموي.
پنسوئل متحده ایالات او متحدین غواړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکیچ له سولې زلارې هوار شي خو زیاته کړه چې د شمالي کوریا د توغندیو او د اټومي وسلو د پلانونو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه د میز پر سر دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویل د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک صبر پړاو نور پای ته رسیدلی دی. پنس د شنبې د ورځې په پیل کې د دواړو کوریاو ترمنځ غیر نظامي پولې او د سرحدي کلي پان مونجام څخه هم کتنه ترسره کړه او له جنوبي کوریا سره د متحدو ایالتونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په سیمه کې راپورته شوی کړکیچ په اړه وویل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د پوځي نښتې په صورت کې هیڅ لوری به بریالی نه وي. دغه کړکېش ته په پام سره د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف په موسکو کې په یو خبري غونډه کې وویل که هغه وینا چې د امریکا ولسمشر کړې په یو اړخیز ډول د قوې د کارولو د یوه ګواښ په توګه تفسیر شي، دا به یوه ډېره خطرناکه لاره وي. موږ د پیونګ یانګ لخوا بې پروا اټومي اقدامات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پرېکړه لیکونو سرغړونه ده نه منو، خو دا معنا نه لري چې په عین حال کې کیدای شي په ورته بڼه د ملګرو ملتونو له منشور څخه د سرغړونې په توګه له ځواکه کار واخیستل شي او نړیوال قانون تر پښو لاندې شي. له زړه هیله من یم چې په هغه بڼه یو اړخیز اقدام چې په وروستیو کې موږ په سوریه کې شاهدانو پېښ نه شي. په اوس وخت کې په جنوبي کوریا کې شاوخوا 8500 امریکایي سرتیري دیره دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به په لس ورځني سفر کې له جنوبي کوریا څخه جاپان ته لاړ شي او هم به له اندونیزیا او استرالیا څخه کتنه وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
شي. افغانان څو غواړي؟ به شک چې غواړي.
ډېره سخت راغلي تیره. یوه هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدراعظم
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په ترکیه کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او انتخاباتي کمیشن د یکشنبه په ورځ په شوې ټول پښتنه کې د واکمن انصاف او پرمختیا ګوند بریا اعلان کړې. اپوزیشن تیر ورځ وویل د ټول پښتنه نتیجه ننګوي ځکه چې دوی په اند پکې ټګي شوي. اردوغان دا ټول پښتنه د ولسمشر واک پراخولو لپاره په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون په مخه کړې چې په رسنیو کې ورته د لوی بدلون په سترګه کتل کېږي. پامیر ساحل د پراګ په انګلو امریکایي پوهنتون کې د ترکیې چارو له پوهې او استاد پیلن ایان موسل سره خبرې کړې دي. ورڅخه پوښتلی چې رښتیا هم دا په اساسي قانون کې ډېر لوی بدلون دی؟
Yes, so it will give lots of power to the president.
دا به ولسمشر ته زیات واک ورکړي. له دې بدلونونو سره به هغه ډیر کارونه وکړای شي، لکه د پارلمان ډنګول، د قاضیانو او وزیرانو ګمارل او داسې نور. نو د ادارو په تناظر کې که ورته وګورو نو هو، دا رښتیا لوی بدلون دی. د ټولنې له نظره که ورته وګورو نو ټولنه خو لا مخکې ویشل شوې وه. د ټول پښتنې نتیجه دا ویش په لا واضحه توګه ښیي.
خو اپوزیشن وایي چې درغلی شوی ستاسې په اند د دې تور اغېز به څه وي؟
اپوزیشن ان جنرال نات اونلی د پارټي پوینټس ات سم فراود الکترال فراود.
ټول اپوزیشن په ټول پښتنه کې درغلی ته اشاره کړي. رسمي عادت شي چې د آئینی بدلونونو په حق کې ل یو 50% زیات رای ورکړل شوی دی، خو اپوزیشن ګوندونه وایي نه، دا 50% دی، نو دا د یو 50% فرق دی. خو بیا هم حکومت ټول پښتنه ګټلې، نو د ټګي دا یو 50% شاوخوا یو میلیون رای دي چې یقینا د ترکیه د ټول پښتنې رونوالۍ اغېزمنوي.
تاسو ویل ټولنه ویشل شوې وه. کله چې په ترکیه کې د دې ټول پښتنې کمپین روان و، نو اپوزیشن د آئینی یا په اساسي قانون کې د بدلونونو په مخالفت کې خلک ولې قانع یا قایل نه کړای شول؟
Well, first of all, opposition is really repressed now, except for this Republican People's Party.
لومړی خو اپوزیشن ډیر ځپا شوی دی. د ترکیه ریپابلیکن ګوند په ښکاره د آئینی بدلون مخالف وو، خو زما په نظر سم اموثر مخالفت یې ونه کړای سو. د ملت پال ګوند مشر د دې بدلونونو په حق کې وو، خو د ګوند غړي مخالف ول. نو په دې ډول د ګوند دننه مخالفت وو. او د کوردانو ګوند ډیر ځپا شوی دی ځکه چې مشران په زندان کې دي. نو د ټول پښتنې د کمپاین پر وخت اپوزیشن ډیر کمزوری و.
د اپوزیشن واز ریلی ویک ان دس ډورینګ دس ریفرندم پروسس.
ښه، ډاکټر ایان موسل صاحب ویل کیږي چې دا بدلون به په ترکیه کې واک ډیر مرکزی کړي. همداسې ده،
د کانسټیټیوشنل چینج لوکس لایک ا ریلی وان
دا آئینی بدلون رښتیا هم د ترکیه حالات د یو کس د امیریت یا ډکټیټرشپ لوري ته بیایي. که موږ دې بدلون ته وګورو نو داسې یې جوړ کړی چې پکې پر انتظامی د نظر ساتلو او د دې د څار عمل واقعا وشل سوی دی. تر دې مخکې هم پر حکومت د نظر ساتلو بهیر توانی سوی و، خو له دې بدلون سره حالات لا خراب شول.
د ترکیه په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د شوې ټول پښتنې په اړه مو د پراګ په انګلو امریکایي پوهنتون کې د ترکیه چارو له پوهې او استاد پیلن ایان موسل سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
افغان حکومت د ډیورن پر کرخه د پاکستان پوز لخوا د غزن تار او موانی او جوړول وغندلو هغه یو ورخیز او د سیمې خلکو د خوخی خلاف ګام وباله. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې د پاکستان پوز د دوشنبه پر ورځ ویل په خیبر اجنسۍ کې د ډیورن پر کرخه د غزن تار او موانی او لګول پیل کړی دي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو د وزارت سرپرست وای د پاکستان پوز د ډیورن پر کرخه جنگي وضعیت جوړ کړی او د سیمې د خلکو په نشتون کې یو اړخیزه او د نمنلو وړ اقدامات کوي. عبدالغفر لیوال تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ډیورن پر کرخه د پاکستان د پوز لخوا د اغزن تار لګول او د موانع جوړول نه مني او دی باور دی چې سیمې ته د ولسونو او ثبات په بیرته راتګ به دا موانع له منځه لاړ شي.
دلته ډیر درون پوځي حضور دی، خلک له خپلو ځایونو نه ایستل شوي دي او د خلکو په غیاب کې که دوی په ځینو سیمو کې ځینې تحرکاتو ته لاس غځولی وي دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې دا به دوام وکړي. د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هېڅ ډول توافق نه دی شوی او تر دې وړاندې پېښو ښودلې ده چې خلک هر کله چې بېرته خپلو سیمو ته راوګرځي دغه ډول تعصب نه پرېږدي او خلک یې له منځه وړي.
د پاکستان د پوزوان آصف غفوري د دوشنبه پر ورځ پر اول پنډي کې خبريالانو ته ویل چې په خیبر دره کې دا مهال له افغان سرحد سره د سل کیلومترو په اوږدو کې د اغزن تار او موانع لګول پیل شوي دي. نوموړي ویل پاکستان دا ګام پر خپله خاوره اخیستی او هیله لري چې افغانستان دا درک کړي چې د پولي کنټرول او څارنه د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د پاکستان پوز وای په دوهمه مرحله کې به په بلوچستان ایالت کې هم له افغان سرحد سره د موانعو د جوړولو کار پیل کړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د شارو د وزارت سرپرست غفور لیوال وای د ډیورن پر کرخه پراته ورسونه د هغه تروریزم قرباني دي چې د پاکستان پوز د سیمې ته انتقال کړي او افغان حکومت باور لري چې د ډیورن پر کرخه پراته ورسونه به د پاکستان د پوز لخوا د موانعو جوړول رد او هغه له منځه یوسي. د پاکستان حکومت استدلال کوي چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي په هدف په تورخم چمن دروازو او د ډیورن پر کرخه امنیتي تدابیر زیاتوي، خو افغان چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان پوز په ډیورن کرخه د ناامنۍ پرامنځته کولو هڅه کوي چې په رسمي سرحد د دې کرخې د بدلولو خپل پلان عملي کړي.
د دوشنبه پر ورځ د خوست مدني فعالانو په وناسته کې لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې ترهګرو د تمویل سرچینې وچې کړي. دوی ویل کچر له ترهګرۍ څخه د خلاصون په خاطر یو نړیواله اجماع رامنځته نشي او دولتونه په صادقانه ډول یو له بل سره همکاري ونه کړي شته ګواښونه به تر ډیره دوام پیدا کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د دوشنبه پر ورځ د خوست یو شمیر مدني فعالانو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړو په یوه ناسته کې وویل چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د تمویل سرچینې وچې کړي. دوی زیاتوله ترهګرۍ ډلې یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري، بلکې دا یوه نړیواله پدیده ده چې پر وړاندې مبارزه نړیوال اجماع ته اړتیا لري. د خوست مدني فعالانو اندېښنه وښوده چې ترهګرۍ او پر وړاندې د روانې جګړې زیانونه ملکي وګړو ته رسیږي او په دې کې د افغانستان اقتصادي زیربنا ته درون زیان اوړي. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار آزادۍ رادیو ته وایي
ترهګری نه د مور او پلار په نوم په بمونو باندې لمنځه ځي او نه په نظامي عملیاتو باندې لمنځه ځي. اساسي مسله دا ده چې د دې باید نړیوالې منابع وچې شي، هغه که په دولتونو کې دي، هغه که په نورو کړیو کې دي.
مدني فعال بوستان وریځې وایي چې د ترهګرۍ د پدیدې پر وړاندې مبارزه په نړیواله کچه یو اجماع ته اړتیا لري.
ترهګرۍ وا نړیواله پدیده ده، دا نړیوال اجماع او نړیوال هماهنګۍ ته ضرورت لري. که چیرې نړیواله ټولنه یوه نړیواله د حل لاره پیدا نه کړي نو نه یوازې په افغانستان به تاثیرات وي، بلکې دا تاثیرات لکه موږ چې وینو نورو هیوادونو ته خپره شوي دي. د نړیوالې ترهګرۍ ځالې په نورو هیوادونو کې هم شته، په هغې باندې هم باید دوی زیات فوکس وکړي تر څو هغه ځالې له منځه ولاړې شي.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا بیان وکوي چې د افغانستان به هر چې د ترهګرو کوم پټنځایونه دي نړیوالې نه پنهخه کوي.
ترهګرۍ لوی مرض دی. زه دې ته حیران یم چې نړیوال
په افغانستان کې ډیر کوچنی ځای هم په نخښه کولای شي، خو په نوره نړۍ کې یا زموږ په ګاونډي هیوادونو کې چې مرکزونه دي، ځالې دي، هلته سپورټ کیږي، هلته روزل کیږي، هغه ځای نه ویني، نه په نخښه کولای شي.
په خوست کې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مرستیال وریمت خان خادم وایي، د افغانستان د جګړې ډیری قربانیان ملکي وګړي، تورسری او ماشومان دي. نړیوال ته باید چې د دې جګړې د ختمولو لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي.
کومه جګړه چې په افغانستان کې پیل شوې ده، په مجموع کې زیان ملکي وګړو ته اوړي او په دا کې ډیری ماشومان وژل کیږي او تورسری وژل کیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده د نړیوال ټولنې نه چې دې جګړې ته د حل مناسبې لارې پیدا کړي او جدي اقدامات په دې برخه کې.
یاد دیوی افغان حکومت په وار وار ویلی چې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ سره په جګړه بوخت دی او د دې جګړې پر مخ بیولې د سیمې د هیوادونو او نړیوال ټولنې ګډ مسؤلیت بللې او پر ګډه همغږۍ او همکارۍ ټینګار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د تورخم انتظامی چارواکو هغه پاکستانی وګړو ته چې د محل په افغانستان کې دي او پاسپورتونه ورسره نشته، پرون او نن ورځې ورکړي دي چې هغه وکول شي په تورخم پوله یوازې د خپلو شناختی کارډونو په خولو سره پاکستان ته داخل شي. خو پاکستانی ډرایوران او سوداګر وایي چې دغه موده باید وغځول شي او پر پوله د دوی د تګ را تګ لپاره اسانتیاوي برابر کړل شي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي چې کوم پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورټ افغانستان ته تللي، هغوی د اپریل په 18 او 19 نیټه کولای شي چې یوازې په شناختی کارډ باندې په تورخم دروازه پاکستان ته را داخل شي. دوی ویل چې ټرانسپورټران او ډرایوران دې هم خپل پاسپورټونه زر تر زره جوړ کړي، دا ځکه چې بیا به د اپریل 19 نیټې نه پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورټ افغانستان ته نه پرېږدي. په تورخم کې سختو شرطونو پاکستانی ډرایوران اندېښمن کړي او وایي دوی سره دې نرمي وکړای شي. د خیبر ترانسپورټ یونین مشر شاکر پریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوه ورځې ډېره کمه موده ده او باید دغه وخت وغځول شي.
افغانستان کې زموږ په سوونو ګاډي ولاړ دي، هغه سره د پاسپورټ لوکه نشته، لیکن څوک یې نه را پرېږدي. دا افغانستان ته چې موږ لاړې لاړ شي، الله سوري دي یا دوله سوري دي چې هغه واپس شي. دا حکومت ټرانسپورټرانو ته مشکلات زیاتوي، کمیي نه په کار ده چې دا تروریزم یې چې موږ لاړ دي، په کار ده چې موږ ته یو کار جوړ کړي. هغه ټرانسپورټ والا چې هر قسم ذمہواري غواړي، موږ حکومت ته هغه ذمہواري ته تیار یو.
د فاټا چیمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وایي چې پاکستانی چارواکي دې په تورخم دروازه سوداګرو او ډرایورانو سره نرمي وکړي او دوی له دې سہولتونه ورکړي.
زمونږ د قواعد سیمې کوم خلک دي او هغه پراته په دې لار دي او هغې د کاروباري خلکو همدا ذهن دي چې مونږ دلته کاروبار وکړو، نه چې د شرګرتي. دا شارک ملکونه شار کې چې افغانستان او انډیا غوندې ملک هم شامل دی، دا پاکستان هم شامل دی، دی تاجرانو خلکو ته یو سټیکر ورکوي چې هغه په پاسپورټ باندې لګېدلی وي او هغه ویلډ وي د کال لپاره
دا. پاکستانی چارواکو د بارډر مینجمنټ یا د پولی د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې د تیر کال جون میاشتې راهیسې افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه پاسپورټ او ویزې شرطي ښیدی او افغان وګړي د بغیر سفري اسنادو په دې لار تګ راتګ نشي کولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د ملک د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا هم داراز قبایلي سیمو کې له پرون څخه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي د کمپاین د امنیت ساتنې لپاره یې ګامونه پورته کړي او داسې په ترڅ کې به یې د 6,000 په شاوخوا کې هغو ماشومانو ته چې مړونه تر 5 کلونو کم دي د ګوزڼ یا پولیو ضد څاڅکي ورکړل کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دغه کمپاین لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف څخه د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع د شبیر احمد جان رپورٹ او ورپسې یو سندره.
په قبایلي سیمو کې د کمپین په خلا باندې په فاټا سیکریټ کې د پولیو رنس په ضد جوړ کړی شوی د بیړني عملیاتو مرکز مشر ډاکټر قاسم مشال ریړو ته وویل چې درې ورځنی کمپین په ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې کیږي چې پکې به د لسو لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي. بلخوا د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا کې د پولیو او د ماشومانو د نورو ناروغو په ضد د کمپین مشر ډاکټر جوهر مشال لیډو ته وویل چې روان دروازنی کمپین د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې دی چې پکې به د شپږو لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دوی زیاته کړه چې د ښه کمپین او د لوسی مرستو د وجې پېښور کې هم د پولیو د وایرس ټسټونه منفي راغلي دي او تمه څرګنده کړه چې ډېر ژر به د پېښور نه د دې وایرس ختمه وکړي شي.
پنجاب کی اور یو کے سیزن آغا گلت بلتستان کی بے امیر کی راغلے خیبر پختونخوا کے الحمدللہ کی سشتا اور بلک خوشحالی اور خبر ادام نے چیز پشاور کی کم انوائرمنٹل سیمپل اور شاہین مسلم ٹاؤن آب ہر وقت پوزیٹیو را روان اور تیر شپک میں آشتا نو آغا پا مارچ کی نیگٹیو شوئے دے.
بلخوا پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک خپل یو بیان کی ویلی چیز پوری عزت کمپین پا خیبر پختونخوا کے پڑیر خڑول روان دے خوالی دا یونیسف نے دا زیاد عمرستو غختنا ہم کردہ پا دے باب لباندے پا خیبر پختونخوا کے د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت سره دوی هر ډول مرستو ته چمتو دي. دوی زیاته کړه چې روان کمپین کې به په خیبر پختونخوا کې موجود د افغان کډوالو ماشومان او د قبایلي سیمو بېکاره شوي ماشومانو ته هم د پولیو ضد دغه څاڅکي ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مبجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پیوانی مبجا
دا کرخی پا غاڑا
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پا درینی مبجو
سروی
پسلورنی مبجو
سب بنشم د بل